ناقه کارونو ته مجبوریږي یا هڅیږي.
د دې هم زیات وجوهات او سببونه دي، خو عمده وجه یې او ممکن که ووایو ماشومان او فامیلونه یا سرپرستان نه توانېږي چې ښه معیشت یا ښه کور
سهولت
برابر کړی شي، نو هغوی مجبوریږي چې ماشومان په کارونو باندې توظیف کړي. او دا چې ولې فامیلونه ماشومان په کارونو توظیف کوي، دې وجوهات ډېر کېدلی شي. یو خو
هغه مهم
که ووایو موږ تاسو ته د 16 د جنګ په نتیجه کې ډېر ماشومان یتیمان پاتې شوي دي، چې د هغوی پلرونه یا میندې نشته،
سرپرست
نه لري، مجبوریږي چې خپله باندې کار وکړي. او همچنان د دې 16 جنګ په نتیجه کې موږ تاسو ته معیبین پاتې شوي دي، چې د هغوی خپله باندې کار
یعنې توان د کار نه لري.
همدارنګه بیکاري په افغانستان کې ډېره زیاته ده، او ناورینونه طبیعي پېښې چې کوم واقع کېږي، د هغو په نتیجه کې فامیلونه متضرر کېږي یا فرزن کډه کولو ته مجبوریږي، بل ځای ته د کار زمینې فرصتونه ورته نه وي، او مجبوریږي چې د خپل معیشت د رفع کولو لپاره ماشومان په کار وګماري.
د کورنیو بې پروایي څومره د دې لامل کېدلی شي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي؟
یو هم عمده فکتور همدا دی چې د کورنیو غفلت یا د هغو کم توجهي یا د هغوی کمه معلومات د ماشومانو د حقونو په اړه باندې دې ته واداره کېږي چې په ډېر آسانۍ او بدون ډېر زیات مجبوریت نه هغوی خپل ماشومان
کار ته واچوي. څومره په دې توانېدلی چې ماشومان له دغه شاقه یا درنو کارونه وژغوري؟
په دې کې د ډېرو سکتورونو ګډې هڅې کولی شي چې په مناسب ډول
نتیجه ورکړي،
جواب ووایي. او همچنان ته کوم حد چې
مشخص د تاسو دفتر څه کوي،
یونیسف چې کوم کومک کوي د افغانستان د دولت سره د ماشومانو د حقونو په ارتباط باندې یا د هغوی د اساسي ضرورتونو په ارتباط باندې، هغه د هغوی د تعلیم په برخه کې دی، د هغوی د صحت په برخه کې دی، د هغو ته د پاکو اوبو او د حفظ صحې د شرایطو برابرولو په برخه کې دي، او د هغو د محافظت یا ساتنې
مشخص د شاقه کارونو په برخه کې څه کوي.
په برخه کې موږ د افغانستان د دولت د تقاضا مطابق هغو ته د قوانینو په جوړولو کې، د پالیسیو په جوړولو کې، او د ستراتیژیو په جوړولو کې تخنیکي او مالی مرستې کړي دي.
یوازې دغه مرستې به وکولی شي چې ماشومان له دې حالت نه وژغوري؟
نه، خیر، دا یو برخه د حل ده. البته د حل لارې مختلفې دي چې ټولو باندې باید آنې زمان کې کار وشي.
خو نه دي شوي؟
تر اوسه پورې څومره چې لازمه ده نه دي شوي، کم تعداد کارونه ترسره شوي دي. البته د موږ د دفتر د نسب دفتر په همکاري باندې موږ د خښتو په بټیو کې چې کوم ماشومان کار کوي، د هغو لپاره مو په امتحاني شکل باندې په جلال آباد کې پروګرام تطبیق کړی ده، چې د هغوی کار کول نه وژغورل شي، د هغوی د فامیلونو سره
مرسته وشي،
حرفوي ټریننګونه ورکړل شي، بدلي معاشاتو ته مساعد شي. همچنان په کابل کې په دوو ناحیو کې موږ د جادو یا په مارکیټ کې د کارکوونکو ماشومانو په اړه باندې پروګرام تطبیق کړی ده، امتحاني پروګرام، چې د هغو نه په زده کړه دولت کولی شي. په نورو ناحیو کې په نورو ولایتونو کې هم مطابق دی هغه
دغه کار. تاسو څومره مثبته نتیجه ورکړې ده؟
البته دا کارونه ډېر محدود په امتحاني شکل وو، نتیجه یا مخصوص خلکو مخصوص ماشومانو لپاره
یعنی کمه ده، نتیجه
کمه ده. د څو سکتورونو څو وزارتونو هماهنګي او همکاري ته اړتیا لري، او ډېر مالي وجوهاتو ته
ضرورت لري،
او ظرفیت ته اړتیا لري په مختلفو ساحو کې. ځکه دا مشکل موږ چې حل کوو، اول به هغه ماشومان چې په خپله په کار کې فلحال مصروف دي، هغه باید موږ مشخص کړو، راوی باسو، هغوی تعلیم ته یا مکتبونو کې شامل کړو، او د هغوی د فامیلونو سره اقتصادي مرستې وشي، بدلې معاشاتو ته مساعد شي.
تر اوسه عملي څه لري؟
تر اوسه موږ د ماشومانو د افغانستان دولت کوو د کار په اړه قانون لري چې ماشومان هم مد نظر نیول شوی دی، چې ماشومانو باندې کار منع شوی دی په قانون کې، قانون اساسي کې، او د کار په قانون کې. د ماشومانو د کار د شاقه کارونو د مخنیوي لپاره د موږ د دفتر په همکاري باندې دوی یو پالیسي لري. د هغه نه علاوه دوی په مختلفو برخو کې پروګرامونه هم تطبیق کړي دي، لکه د معیوبینو لپاره د تعمیناتي اجتماعي برخه کې کومک کوي، د کونډو لپاره، د حاصل پذیره کورنیو لپاره په بعضو ولایتونو کې په البته په کمه اندازه دوی کومک کوي، د بدیل معاشر لپاره د حرفوي زده کړو کورسونه لري په مختلفو ولایتونو کې. همچنان سرویګانې دوی ترسره کړي دي، لکه د بازار او په کوڅو کې کوم ماشومان کار کوي، یا خښتو بټیو کې کوم ماشومان کار کوي، یا د قالین بافیو په سکتور کې کوم ماشومان کار کوي. په دې هڅه کې دي چې څنګه امکانات برابر کړي، د دوی لپاره وسې او هم جانب برنامې یا پروګرامونه په کار واچي.
دغه کار کم داسې دوام وکړي په ماشومانو باندې شاقه کارونه له اوس نه هم زیات وسي، څومره دا مسله خطرناکه ده؟
دا مسله په څو شکلونو باندې ډېر خطرناکه ده. خپل ماشومانو د آینده لپاره، د هغوی د صحت، تعلیم، د هغوی د انکشاف لپاره، د هغوی د کورنیو لپاره، په عموم کې د ټولنې لپاره ډېر منفي تاثیرات راوړی سي، اقتصادي، اجتماعي، امنیتي، چې دا ټول مشکلات ډېر غټ منفي تاثیرات لري سي. او که اوس هم پرځن موږ په دوی باندې سرمایه ګذاري وکړو، د دوی لپاره پروګرامونه تطبیق کړو، نو دا به هغه ضرر چې موږ سره متوجه کوي، که اوس موږ یو چند مصرف وکړو، یو چند ګټ به ترلاسه کړي. یعنې که موږ یو چند مصرف کوو، کوو د ماشومانو د کار په مخنیوي کې موږ به و چنده ګټه ترلاسه کوو.
اوس د حل په لارو چارو باندې خبرې وکړي،
معلومات ترلاسه شي چې کومو سکتورونو کې ماشومان ډېر په کارونو باندې په شکه کارونو باندې مصروف دي.
دا معلومات څوک ترلاسه کړي؟
دا باید دولت نور هم سروې او معلومات ترلاسه کړي، مطالعات وکړي، دغه په اساس باندې باید دوی خپل پالیسي او قوانین عیار کړي په کوم لاستون کې خالګه وسته. له هغه نه وروسته دوی باید د هماهنګۍ یو میکانیزم ولري چې مختلف وزارتونه او نور ادارات تمویلونکي ادارات سره راغونډ شي او د یو ملي کمیټه ولري، په ولایتونو کې کمیټه ولري چې خاص په دې عرصه کې توجه ولري او د ماشومانو د کار د مخنیوي په باره کې مختلفې برنامې په لاره واچوي. هم چنان دی فامیلونو لپاره باید معیشت بدل پیدا کی، یعنی هغه ته د کار زمینی برابرې کی دي تر څو هغه مجبور نه شي ماشومان کار ته ولېږي. البته په دې کې د ټولو زیربته سکتورونو یا وزارتونو لکه وزارت کار، د معرف وزارت، د سیادامي وزارت، د اجاوقف وزارت، د اتاق تجارت او صنعت وزارت، د ټولو په ګډو هڅو باندې کولای شو دې مشکل ته
د حل لار پیدا کړي. او یونیسف څه کول پکار دي؟
یونیسف هم د دوی په اړخ کې یو کوم مکون کړی تخنیکی لحاظ او هم چنان معین حد کې مالی لحاظ. البته زموږ رول دولتونو سره د برنامو په تطبیق کې هم تخنیکی ده او یو کم تعداد مالی ده، ولې ډېر حد پورې د دولتونو مسؤلیت دی مطابق د هغوی د قانون اساسي، د افغانستان د اساسي قانون په بنا باندې هم چنان کوم چې دوی بینالملل کنوانسیونونو ته متحد دي، لکه د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یا د کار د جهاني سازمان مشخص کنوانسیونونه کوم چې د ماشومانو کار ممنوع اعلان کړی ده او دولتونه وعده کوي چې د برخه کې کار وکړي.
لوبو لميدانا
نيميتشزاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
السلام علیکم، زه ستبم کاکړې ما ستړي مسې. محترم اوردونکو، د لوبو لمیدانه په خبرونه کې به د تیر اونۍ د ګرمو ورزشي خبرونو ترڅنګ د کرکټ بورډ لمرستيال عز الله فضلی سره د سولي او مليون لیگ سیالیو په اړه په زړه پورې مرکه ووري.
پاو کې یو د سولي درین وان لا ټورنمنت چې پیټي ګوتوي او سره د دې سره مليون جام په نامه باندې
د دې ترڅنګ به له رفیع الله سره آشنا شي چې اوس مهال د باتوران ټول لوبي لوبغاړي او د بلني روزنی پر اساس کې شون کوي. هم دې
له سره وړنې مې سکړې دي په دغه وخت کې برونز میډال، طلا میډال او د سپینو زرو میډال مال سره وړ.
او د خبرونی په ورستي شیبو کې به د 2023 کال د فوټبال نړیوال سیالي په اړه په زړه پوری معلومات هم واوري. خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه له مرزي احمدزي څخه ورو. احمدزي، کله تواس چې تیرې اونۍ د سپورت په میدانونو کې څه ګرم و؟
قدر من اوریدونکو سلامونه، زه هم د دې اونۍ مهم سپورتي خبرونه تاسو وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم خبري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آیرلند لوبډلې پر وړاندې له پرلپسې بریا وروسته هیوا ته راستنه شوه. همدارس د افغانستان د انجنو د باسکټبال ملي ټیم په قرغزستان کې د انجنو د باسکټبال سیالیو اتلولي خپل کړه. او دغه راز د آسیا په مقدماتي سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لومړنۍ سیالي له ویتنام سره مساوي پای ته ورسوله.
احمد زی صاحب مخکې لدی چې خبرونه پیل کړي، که تاسو چې تاسو خپله د کمې رشتې سره علاقه لرئ؟
کاکر صاحب مننه، زما البته د کرکټ لوبه ډیره زیاته خوښي کې چې وی ګورم خو خپلې کولای نه سم. او څنګه ته دي هر هغه لوبه کې سینجونی ووسی او دوی په خپل هغه لوبه تر سره کوي، هغه زما د خوښي ورسیلې دي.
کچیر د کرکټ بورډ اقدام وکړي د انجونی د کرکټ ټیم جوړ کړي، تاسو به وانډه پکې واخلې او څنګه؟
حتمان کچیر و
نو دا دی چې تاسو आवाज کرکټ بورډ اوریدلې وي او سم د لاسه د انجونو د کرکټ ټیم جوړ کړي. او که اوس محترم اوردونکو ته د خبرونو تفصیل وایست؟
اوکی ککر صاحب، ګډه به خبرونه یو ځای واورو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آیرلند له لوبډلې سره تر سیالۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته راستنه شوه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د کابینې او شمېر غړو د ملي شورا استازو او په سلګونه خلکو د کرکټ له ملي لوبډلې څخه تود هرکلی وکړ. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو سره په خبرو کې د آیرلند پر وړاندې د کرکټ د ملي لوبډلې بریا مهمه بولي او زیاته کړه چې دغه بریا د کرکټ په نړیوالې شورا کې د می غړیتوب لپاره د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره خورا ګټوره ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې
په دریشل اوره دریو پنځوس اوره او یوې څلور ورځنۍ سیالۍ کې آیرلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه راز ښاغلي فضلي زیاته کړه، په پام کې ده د روانې میلادي میاشتې په پنځلسمه د شپږو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم تورنمنت هم ترسره شي. د افغانستان د انجونو د باسکټبال ملي ټیم په قرغزستان کې د انجونو د باسکټبال سیالۍ اتلولي خپله کړه. د باسکټبال فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغان انجونو ملي ټیم وکړای شول چې د قرغزستان پنځه غوره ټیمونه مات کړي. ښاغلي عزیزی زیاته کړه چې په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه نهه لوبغاړو، یو هیات او یو مربي ګډون کړی و. یادونه وړ ده چې دغه سیالۍ د مارچ پر نولسمه نیټه په قرغزستان کې پیل او په روانه اونۍ کې پای ته ورسېدي. او د آسیا په مقدماتي سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لومړنۍ سیالي له ویتنام سره مساوي ترسره کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ لومړنی ګول په درې شپېتمه دقیقه کې د ویتنام ملي ټیم ووهه چې په مقابل کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي حسن امین په اته شپېتمه دقیقه کې د ویتنام ټیم ته ګول ورکړ چې ورسره لوبه هم مساوي پای ته ورسېده. یادونه وړ ده چې دغه سیالي د مارچ میاشتې پر نهه ویشتمه نیټه په تاجکستان کې ترسره شوه.
بله، د مرزي احمدي څخه په مننه محترم اوردونکو، اوس هم راځو د مرکې په لور. په پام کې ده چې د سولي جام او ملي لیگ سیالي په نوم د کرکټ سیالي په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزالله فضلي ازادي راډیو ته ویل چې لومړی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د ولایتونو له لوبغاړو څخه جوړې شپږ لوبډلې د سولي په نوم د کرکټ سیالي ترسره کوي چې د اپریل په پنځلسمه نیټه به پیل شي. په دې اړه زما همکار اکرام الله اکرام له ښاغلي فضلي سره مرکه کړې او په سر کې د دغو سیالیو د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتلې. فضلی ویل
څنګه چې تاسو په جریان کې واکن هم د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې یو دوه ټورنمنټ چې په دانیزې راتلونکي په پیل کېږي، په هغه کې یو د اصول درین ونلاین ټورنمنټ چې پی سي ګوتوي او سره د دې سره ملیون جام په نامه باندې چې دوه ځله مخکې هم د سره سوی دی، دا په پلازمینی کابل کې او د ځوانانو کرکټ لوبغالي چې د کرکټ بورډ مرکزی میدان دی په دې کې د سره کیږي. نو د مو سفرې خو د دوی سره خبرې روانې دي ان شاء الله. ولادس په 15 د اپریل د ملیون جام نیټه و چې باید وسی، خو د ملیون جام نه مخکې د سولې په نامه سیستم تورنمنت یې هغه د دې نه مخکې شروع کیږي. د دې سره د افغانستان کرکټ بورډ په تخنیکي اړخ کې پوره همکار دی. د دوی سره د لوبتارانو پاک ګراوند و دې تامه د کول هغه ټیکنیکل کومک په مشکلو سره کو، ځکه چې په مجموع کې کرکټ بیا بیا په داسې اوس وخت کې چې افغانستان واقعا هم سولې ته سخت ضرورت لري او سپورت سفیر د سولې دی، نو د دې لپاره موږ هم کوشش کوو چې واقعا خپل ټول وسو توان چې لرو د تخنیکي لحاظ د دغو ملګرو سره کار واچوو. نو دا یو نیک اقدام دی، موږ ستایو. همداسې ملیون جام په هغه کې هم د افغانستان د ملي لوبډلې غواړي سولي یا پیس لیګ په درینوال لانچ کوم ټورنمنت په دې کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټول هغه لوبغاړي چې دلته په هیواد کې شتون ولري هغه په دې کې لوبیږي.
او فضلي صاحب ډېره زیاته مننه. تاسو یادونه وکړه چې لوبغاړي تقسیم شوي دي په بیلابیلو لوبډلو باندې، د کوم معیار له مخې لوبغاړي تقسیم شوي دي او د دې سیالیو په ترسره کېدو سره زموږ لوبغاړو ته کوم مالي امتیازات ورکول کیږي کنه؟
بالکل، دا د ملي ټیم لوبغاړي چې دي هغه مثلا په سولي لیگ یا د پیس لیگ کې مرسته ورته وایي، هغه شپږ ټیم دي. په دې شپږ ټیمونو کې هغه شپږ لوبغاړي لکه شهزاد محمدي دی، اصغر ستانکزی دی، ګلبدین نایب دی، رحمت شاه دی، نوروز منګل دی، دوی هر یو د یوې یوې لوبډلې لوبډل مشران. او بیا په داسې لیول باندې چې څنګه تیز توپ اچونکي دي، هغه هم دوه دوه کسه په لوبډلې باندې تقسیم شوي دي، همداسې بیټسمینانو سره تقسیم شوي دي. ترتیب یا ترکیب د لوبډلو داسې جوړ شوی دي چې هر یو ته په مساوي توګه باندې لوبغاړي تقسیم شوي د افغانستان کرکټ بورډ په چوکاټ کې او د افغانستان د کورنۍ کرکټ په مسؤلیت باندې دغه تقسیم شوي دي او لوبغاړو ته به بالکل امتیاز ورکول کیږي.
مننه فضلي صاحب. یو بل پوښتنه چې تاسو یادونه وکړه، ملیون جام به د اپریل په 15 باندې ترسره کیدو، خو ولې ترسره نه شو؟ یو دلیل شاید دا وویل شي چې لوبغاړي په سیالۍ وخت او د ایرلند سره په هندوستان کې، نو ځکه د اپریل 15 ته د لیگ برابر نشو. خو پیس لیگ بیا د دینه مخکې کیږي، دلیل یې څه دی؟ په سیال کې چې ملیون جام دوه ځلې مخکې ترسره شوی دی، په پیس لیگ باندې شاید یو سناسه امتیازات هم ولري، ځکه هغوی خبر ګراوند لري او تجربه کار دي. دلیل سو چې پیس لیگ را مخکې شو ملون جام وروسته شو.
هر هغه ټورنمنت چې د افغانستان په کرکټ په تاریخ کې دوی هغه مخکې جواز یا لیسنس درلودي او یقینا هم د دوی ښه سیالۍ سره شوي دي او موږ باید د دوی سره همکاري هم وکړو. خو موضوع دلته په دې کې ده چې د ملون جام په رهبري کې چې څوک قرار لري هغه کې ظرافتیا ظاهر ورسره حامد بابر په نامه باندې دوه تکړه کرکټران دي. واقعا هم دوی د کرکټ لپاره همیشه ډېرې هلې ځلې کړې دي. خو دلته په دغه موجوده شرایطو کې زه نه پوهېږم چې د دوی دپاره هغه سپانسر یا چا چې مالي لګښت د دوی ټیک ټاک سپانسر په غاړه اخلي چې هغه نه دوی ترتیب شوی که څنګه وجه ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس سره چې کله د پیس لیګ د مسولینو ناسته شوې وه نو هغه دې وکړي تر سره رسېدلی وو چې صحیح ده تاسې خپل ټورنمنټ مخکې وکړي. نو موږ هم په دې باندې آګاه وو چې لومړی ځل دپاره یعنې په پنځلسم تاریخ باندې ملون جام درسره کېدی. اوس د ملون جام پروګرام چې زه څومره ګورم هغه شاته شوی دی او داسې به دا د سولې د رنوال لاندې چې کوم ټورنمنټ دی هغه به مخته کېږي.
د لوبلو میدان خبرونه محترم اوردونکو د افغان ورزشي چیرو د پیژندل په لړ کې د ازل رفیع الله در پیژنو.
رفیع الله ما یو تن د استادان د تربیت بدني څخه او رښتمه با تراندو ده او لاسراوړنې مې سکی تقریبا دغه بخش کې سیمه کار کړی ده 15 کال ما کار کړو لاسراوړنې مې سکی دی په دغه وخت کې برونز میډال طلا میډال او د سپینو زرو میډال ما لاسراوړ مجمن کې اته میډال ما لاسراوړې دي. خارجي سیالیو کې متاسفانه یو څه مشکلات دی فدراسیون نه پاتونه سکارې مو خارجي مسابقه ته لار سوالته سیالي یو جالب خاطرات په مسابقه دغه سی مسابقات کې په یو هغه کې ما حریف نو حاضر او تجایبان یو بل هغه کړو د دې ما جالب خاطر په دې احساس نه نوځم چې باید افغانستان ته باید یو خیر لاسترانه ولرم او افغانستان باید نوم زه په ټوله دنیا باندې.
محترم اوردونکو اوس مهال په سټوډیو کې یوسف خان زدران سره مل دی او یوسف خان زدران به د فوټبال لډګر معلومات راکړي.
بلې کاکړ صاحب د فوټبال لنړۍ د یادونې وړ خبر دا دی چې د فوټبال نړیوال فدراسیون اعلان وکړ چې د 2018 کال نړیوال جام سیالۍ به د 43 هیوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د رسمي صفحې له مخې اروپا چې اوس په نړیوال جام کې 14 ټیمونه لري تر 2018 کال به 14 ته پورته شي. د افریقا د لویې وچې برخه کې هم څلور لوبډلې اضافه شوې او اوس به 9 لوبډلې لوبیږي. د آسیا لویې وچې برخه چې اوس مهال څلور یا 15 هیوادونه دي اتو هیوادونو ته لوړیږي او همدارنګ شپږ لوبډلې شمالي امریکا او جنوبي امریکا ته او یوه لوبډله اقیانوسیا ته په نظر کې نیول شوې. پر دې سربېره فیفا په نوي خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د اروپا پرته به د شپږو هیوادونو ټیمونه له کوربه هیواد سره په یوه کوچنۍ حسفي ټورنمنټ کې برخه اخلي چې د دې له جملې څخه به دوه لوبډلې نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
محترم اردن خود دیونی سپورتی خبرونه مو هم دومره به تربیه چې زه سبون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د خدای پامان شونې ولري او د لوب میدانو دی همداسي ګرم وي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com